السلام عليكم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوې ده ځاني ساجون به در سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې د پاکستان د کورونو چار وزیر د ډرون بریدونو پاړه بیان په اسلام آباد کې د حقانی ترهګری ډلې د مشر د سوی وجنا په خیبر پختونخوا کې د سوځیدلو کسانو د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو جوړول او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره او نیس پروګرام د سوانانو غږ هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکارا ملیحا امیرزاده درته وړاندې کوي. السلام علیکم ته ټولول د خبرونو سټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای تر څو ډرون حملې نه وي ودرېدلې تر هغه پورې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نشي تللې. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو کمیشن وای ټاکل شوی د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي استازي په جرګه کې ګډون وکړي. او د صحت نړیوال اداره وای د پاکستان د پولیو سره تعلق لرونکي وایرس په شام کې ماشومان متاثر کړي دي. تفصیل: د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چادری نثار علی خان ویلي چې تر څو ډرون حملې نه وي ودرېدلې تر هغه پورې حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نشي بهولې. د ګل په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د خطاب پر وخت نوموړي ویل چې په 1 نومبر د امریکا ډرون حمله د امن مذاکراتو د ګډوډولو په مقصد شوې ده. دیوائی نو زب یو ځل بیا وایم چې ماته چې کوم حقایق معلوم و دایي په بنیاد زه وایم چې دا ډرون حمله پر کوم یو تن نه ده شوې بلکې د خبرو اترو په پروسه شوې ده. زه فکر کوم چې اوس هم ډېر سخت حالات دي خو د بحث پام په بل لور ګرځېدلي. د مذاکراتو عمل یوازې د مسلم لیگ نون پی ټی آی او یا د نورو ګوندونو نه بلکې پر دې د آل پارټیز کانفرنس مهر لګېدلې.
صرف چند اور پارٹیز کا نہیں تھا, اس پہ مور آل پارٹیز کانفرنس کی لگی ہوئی تھی.
چودھری نثار ویل په پارلیمان کې د موجودو ګوندونو مشرانو ته ویلي دي چې د موجوده صورتحال د بیا کتنې لپاره د دوو نه واخله تر درې اونۍ پکار دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې امنیتي چارواکو د طالبانو په وینا د حقانی شبکې مهم غړي نصیر الدین حقانی تیره ورځ شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د حقانی شبکې د مالی چارو مشر نصیر الدین حقانی چې د یادې ډلې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د جلال الدین حقانی زوی و د یکشنبې په شپه په اسلام آباد کې په خپل موټر کې ووژل شو. پر هغه په موټر سایکل سپور یو نامعلومه کس ډزې وکړې. امریکا درې کاله وړاندې نصیر الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی و. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې په بمی چاودنو یا نورو پیښو کې د سوځېدل شو زخمیانو د علاج په سهولتونو کې د کمی پوره کولو لپاره دوی د جرمني د حکومت په مرسته په پیښور دیر چترال او بنو کې د سلورو سنټرونو په کار لاس پورې کړی دی. شوکت یوسفزی تیر ماښام له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دوی په دې لړ کې کار روان کړی دی.
دا چې کوم د خلکو جسم وسوځي هغه دا پرابلم و چې موږ سره داسې سنټر نه و چې هغه موږ هغه سوځېدلې خلک هلته ویسو د هغې علاج شروع شي. د هغې وجې نه زیاتره خلک به مړه کېدل. جرمن د هغه خبرو کې د هغې په مرسته باندې سلور بند سنټر غالباً 2014 پورې به انشاءالله جوړ شي.
نوموړي ویل په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا د مرکزونو سټاف کمی پوره کولو لپاره دوی په بیړنۍ توګه 1500 ډاکټران او 650 اویا نرسانې برتي کړي دي. سندھ اسمبلی د ګل پورس یو قرارداد په اکثریت سره منظور کړ چې پکې د جماعت اسلامي ګوند مشر سید منور حسن هغه بیان په سخت ټکو کې غندل شوی چې نوموړي د وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې وژل شوی د پاکستان فوجي سرتیرو ته شهیدان نه دی ویلي. په قرارداد کې ویل شوی دی چې د جماعت اسلامي مشر په دې بیان له ولس نه بخنه غواړي. د تحریک انصاف ډلې د غړو نه علاوه پاتې ټول ایوان دغه قرارداد منظور کړ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره ورځ په سیمه کې لګول شوی کرفیو یا ګرز بندیز په نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د چارواکو په خبره ټولې لارې به بندې وي نو ځکه خلک باید په سړکونو د تګ راتګ نه ډډه وکړي. د په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د میر علي سره نږدې دوه ولسي وګړي د کرفیو خلاف ورزي په صورت کې د امنیتي سرتیرو په ډزو ژوبل شو. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو کمیشن وای ټاکل شوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي هم په دې جرګه کې ګډون وکړي. د دې کمیشن د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین مشال ریډیو ته ویل هیله لري چې د حزب اسلامي ټاکل شوی پلاوی به راتلونکو نه کابل ته ورسیږي.
د اسلامي یو هیئات څو ورځې مخکې ولسمشر سره ملاقات لرل او دوی د شپږ یا اووه نفرو پیشنهادي لست وړاندې کړی چې مشورتي لویه جرګه کې شرکت وکړي. کمیسیون د برګزارۍ هم هغه لست تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئات لخوا نه پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي په حیث منل شوي.
سورج مخ کې د غیرت بهیر په مشرۍ د اسلامي حزب یو پلاوی کابل ته راغلی او افغان چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لزینو کاندیدانو سره لیدلی دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا په بهرنیو چارو وزیر جان کیری باندې نیوکې کړي چې داسې اشاره ورکړې وي ګواکې دغه اسلامي جمهوري هیواد د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د مجوزه تړون نه پشار شوی دی. د ایرانی ټي وی سره په خبرو کې ظریف وویل چې د متضادو بیانونو سره په مذاکراتي عمل کې اعتماد ته تاوان ورسېدلو. هغه وویل په جنیوا کې په درې ورځنو خبرو اترو کې کافي پرمختګ شوی و. وړاندې د ګل په ورځ کې وویل چې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په جنیوا غونډه کې ایران ته متفق وړاندیز ورکړ خو تهران ونه منلو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په جګړه ځپلي سیمه شام کې د پولیو ناروغي 14 ماشومان متاثره کړي دي چې په پاکستان کې د ناروغي د وایرس سره تعلق لري. ډبلیو ایچ او وویل چې د پولیو یو بل تورته وایرس په اسرائیل او غربي پټه او غزه پټه کې هم موندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د صحت یاد اداره وایي د شام په کورنۍ جګړه کې پولیو وایرس د بیا پیدا کېدلو وروسته په منځني ختیځ کې د 16 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د ناروغي ضد واکسین ورکولو د بیړنیو پلانونو په عملي کولو کار روان دی. او امریکا په فلیپاین کې د هیان سمندري طوفان وروسته دغه هیواد ته یو لوی جازوړون کې کشته او 40 میلیون ډالر د بیړني بشري مرستې په ډول ورلیږي چرته چې ویره سرګندګي د لسو زره زیات کسان مړ شوي دي. چارواکو ویل چې د یو اس اس جورج واشنگټن په نوم کشته ته هانګ کانګ د پریښودلو او د ژغورنې په کاروایي کې د برخه اخیستلو امر ورکړل شو. په کشته کې تقریبا 15,000 سمندري عمله او اتیا هوایي جازونه موجود دي. د خبرونو پای
خبرین هم د ملیحا میرزاده نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د ډرون بریدونو له وجې له پاکستانی طالبانو سره خبرې ناممکنه شوي. سیړونکي وایي اسلام آباد کې د حقانی ترهګری ډلې د مشر د زوی وجنه به پر پاکستان د نړیوالو فشار زیات کړي.
پاکستان به واقعا د فشار لاندې راځي. پاکستان د امریکي ویل خلاف شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې اکثر نوې مسله راپېښه شوې ده. دې سره به نو تاوتریخوالی زیاتېږي.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی وایي په بمی چاودنو کې د سوځېدلو کسانو د علاج لپاره روغتیايي مرکزونه جوړوي.
جرمن دغه خبرو کې دغه پمرسته باندې سلور بند سنټر یو په دیر کې په چترال کې بنو کې په خبر کې دا بند سنټر چې دا کار پر روان دی.
او 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې بعد د مومند ایجنسی د طاهر خان خبرې باوري چې د دې اړه سره سره یې په ډی کام کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړي. دا او نور رپورٹنا هم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د ډرون بریدونو له وجې د پاکستاني طالبانو سره مذاکرات امکان نه لري او نه هم د خبرې پر مخ تللې شي. نوموړي پرون پارلیمان کې په خپل وینا کې دا هم وویل چې پاکستان د پخوا په نسبت اوس د افغان طالبانو سره ښه تعلقات لري خو زیاته کړه چې افغانستان کې امن غواړي. په دې اړه دا رپورت اورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې طالبانو سره ټولې رابطې ختمې شوې دي ترڅو چې ډرون بریدونه کېږي مذاکراتي عمل کې پیشرفت ممکن نه دی. تیر ماخوستن قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې چودري نثار علي خان وویل چې ډرون بریدونه کې نه خود پاکستان فوز او نه پاکستان حکومت لاس دی. نوموړي وویل چې امریکای لخوا کېدونکې ډرون برید د یو شخصیت خلاف نه بلکې امن مذاکرات سبوتاش کولو لپاره وو.
ایک طرف همې ډرون اٹیکس کا سامنا ہے. ڈرون اٹیکس
یو طرف ته پمو ډرون بریدونه کیږي او تر سوچې دا بریدونه جاری وي نو مذاکرات نشي کېدی. تر دې دمه په دې حق لا څه خبرې شوې دي او هغه تل نه پی سر دې عمل راغلي دي. حکومت څه کول غواړي په دې حق لا ما پارلماني لیډران په اعتماد کې اغست دي او راتلونکو دوه ورځو کې به موږ نور خبرې هم کوو. زه نور وضاحت نه کول غواړم خو یو ځل به بیا دا ویم تر سوچې دا بریدونه جاری وي طالبانو سره مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی.
چودري نثار علي خان وویل چې امریکا په پاکستان فوج د مختلف تنظیمونو سره تعلقاتو الزام لګوي. خو بل طرف ته امریکا د پاکستان فوج په مرسته افغانستان کې موجوده طالبانو سره په دوحه کې مذاکرات کوي.
افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں ان سب کے تعلقات
افغانستان کې چې کوم سرگرم گروپونه دي نو د هغوی ټولو تعلقات د پاکستان فوج او حکومت سره مثبت دي او افغان طالبانو سره تعلقات هم ښه دي. امریکا یو طرف ته پاکستانی فوج ته د افغان طالبانو د حمایت پیغور ورکوي او الزام لګوي او بلخوا د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارو نه مرسته غواړي چې افغان طالبان قائل کړي چې امریکا سره مذاکرات وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په مشرف دور کې په افغان طالبانو کوم ظلم کړی شوی وو. د هغوی د پخوانی سبیر په کتاب کې دغه هر څه لیکل شوی دي. شمالي اتحاد سره د ډېرې مودې پس پاکستان حکومت او پوست تعلقات ښه دي. کرزی حکومت سره هم تعلقات ښه روان دي.
د قومي اسمبلی اجلاس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وویل چې مذاکراتو نه په غیر په ملک کې امن قائمېدل ناممکن دي.
اولنې ورځې د زمونږ دا یو چغه ده چې را جنگ جګړه د امن لپاره حل نه ده. لہذا د مذاکراتو په ذریعہ باندې امن شروع کی. لیکن افسوس دار ہے کہ کما تسلسل را روان دے دا پاکستان دا پالیسو دا 9/11 نہ پس پاگے باندھے ہر حکومت عمل پیرا دے. لہذا منگا عمدہ قسم رس پورس بخوار او تباہ و برباد بھی.
دو جمعیت علماء اسلام فی ڈلی مشر مولانا فضل الرحمان مشال ریڈیو تو اویل چو طول گندون سرا سرا اولس لہم پکار دی چرایو زائشی او دا حالات و مقابلہ وکڑی.
سیاست تو وہی دیتا چھے تب دلارے کے مشکلات پا تدبیر پا حکمت لرے کوئے نو اغا مشکلات یقیدن را دن مشتمخی تا او اغا مشکلات ہم داخل نہ دی راغلی بلکہ دا بارنو قوت من دلاسن راغلال او اغا دا مونگ دے مفاہمت او دے مذاکرات دا عمل دا تاوان رساو پا دے حوالے سر ہم پکار دا چھے مونگ دے پیو پیج باندی میڈیا چکم دا اغا دے پنزر رو دے پا دے بارن تیری چھے شہادت تکا حلاکت تاو شہادت ٹک تاو کا حالا ٹک تاو دے بارن خطا سو امریکی تا حسل افضائی ور کرد جی نظر نیم خبر چھے اخر مونگ پا ملک چھے سیاست کو دے تا با از مور دے قوم دے مفاس سیاست وائی.
فضل الرحمن زیاد اکلا چھے دا وقت ملک دا دیر نازک دور نہ تیری گی او مطبوعات ہم دا یو قوت پا سیر رامیست شوی دی نو باید چھے ہاگا ہم خپل کردار پا صحیح توگا ادا کری.
د حقانی نیٹورک د بنیاد ایخودون کی مشر جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی چې د ملګرو ملتونو لخوا په پترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو له وجې بندیزونه هم لګول شوي وو. اسلام آباد کې تر وجل کې درست شمالي وزیرستان کې خاورتا اوسپارل شو. سیډونکو وای د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې دغه سی یو مهم او مطلوب ترهګر اوسیدل به پر پاکستان د امریکا او افغانستان اغه فشار زیات کړي چې د افغان طالبانو د ملاتړ د بندولو او د حقانی نیټورک پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا پاکستان استخباراتی ادارو امنیتی چارواکو او ځایی طالبانو مشال ریډیو تووه چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ورور نصیر الدین حقانی د یک شنبه پښپا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد باراکو سیمه کې هغه مهال ووژل شو کله چې نوموړی د جمعه څخه کور ته روان وو چې په موټر سایکل سپور یو نامعلومه کس ور باندې ډزې وکړې. په میران شاه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې د نصیر الدین حقانی 13 ورځ ماسپښین میران شاه کې جنازه وشوه چې پکې تر شلو نه 15 پورې کسانو ګډون درلود او هم میران شاه کې خاورې ته وسپارل شو. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد هم مشال ریډیو ته دا ټلیفون د لارې وویل نصیر الدین حقانی د پاکستان فوج او استخباراتو وژلې او بدلا به هم له پاکستان فوج او استخباراتو څخه اخلي. نوموړی وویل د امارت اسلامی افغانستان سره د نصیر الدین حقانی بدلا اخیستلو لپاره یو ځای دی. قبائلی چارو کارپوہ سیڈون کے رحیم اللہ یوسف زیوائی امریکہ لوڑان دینا پر پاکستان تور لگوی چھ دہ حقانی شبکے سرا اڑی کے لاری او دغا پیخ نبا پر پاکستان فشار نور ہم زیاد شی.
دیر فعال غڑی او دہ حقانی شبکے او دہ افغان طالبان و تحریک دا سنگے خبرن نا دیکھو نل لسوا اتیائیم نا پاکستان پہ ہجرت کرے دے خوست نا راغلی دی خود دعوی کی چې د زوی چې کم جنگیالی دی هغه ټول افغانستان کې دی. خدا دې چې امریکایان دا خبره نه مني او افغانستان حکومت دا وایي چې دا خلک پاکستان کې موجود دی او بیا دا اوس ټکي خوش او اسلام آباد کې اوس خو باغی دا خبره بیا بیا کوي پاکستان به واقعا د فشار لاندې راځي. پاکستان ته خو امریکای ویل چې تاسو د دې خلاف شمالی وزیرستان کی عملیاتوں کے دا اسی انوی مسئلہ رکھے خشری دا دے سر بنو اتاو ترسوالی جاتی گی.
نصیر الدین حقانی دا حقانی نیٹورک لپارا دا فنڈ جمع کولو او خصوصی نمائندہ ہو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ورور او ډیر نږدې وو چې زیاتره به د حقانی نیټورک د خبرو اترو معاملات د ده په غاړه وو. په ورونو کې تر ټولو مشر وو او درې نور ورونه یې هم بدرالدین حقانی او محمد په ډرون بریدونو کې او محمد عمر حقانی په پکتیا کې وژل شوی وو. د امریکا متحدو ایالاتو درې کاله وړاندې نصیر الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ یا لیست کې شامل کړی وو. د راپورونو تر مخه نصیر الدین حقانی 2015 نه تر 2009 کال پورې د حقانی نیټورک لپاره فنډز جمع کړي او د دې مقصد لپاره به نوموړي خلیجي ملکونو ته زیات تګ راتګ کولو. امریکا وایي د سراج الدین حقانی په مشرۍ کې حقانی شبکې وسلوال افغانستان پولې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو باندې خونړۍ بریدونه کوي او وخت په وخت له پاکستان څخه د دوی پر ضد د ګام اخیستلو غوښتنه هم کوي.
د افغانستان او پاکستان په پا امنیتی چارو نظر لرون کې خبریال سمی یوسف وای د نصیر الدین حقانی وجنا پر حقانی نیټورک یا شبکې لوی گزار دی. هغه وای دا هم لا واضح نه ده چې اسلام آباد غوندې یو پر امن ځای کې څرنګه وسلوالو یو مهم سړی په نښه کړو خو د نوموړي وجنا به د حقانی ډلې پر مالی چارو خراب اثر وکړي. سمی یوسف سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي او په سره کې د وجل شوی نصیر الدین حقانی د ژوند په اړه معلومات غوښتي.
نصیر الدین حقانی چې د ډاکټر خان په نوم باندې هم شهرت لرلو د حقانی د شبکې تر ټولو فعال مشر وو. سره د دې چې په مطبوعاتو کې او داسې ویل کېږي چې سراج حقانی د دې ډلې مشر دی خو سراج حقانی په اړه ویل کېږي چې هغه یو خاموش شخصیت او همیشه په یو ځای باندې اوسیږي د وزیرستان نه دیوان سفرونه نه کوي. خو سراج نصیر الدین حقانی یو خو د طالبانو په مرکزی شورا کې د حقانی د شبکې نماینده وو. دویم هغه ډېر زیاتې خارجي او داخلي رابطې لرلې. هغه مسلسل خارجي هیوادونو ته او نورو هغو ملکونو ته سفرونه کول د چېرته نه چې طالبانو ته به چندې راتللې یا رجمع کېدلې. نو زما په خیال نصیر الدین حقانی یو ډول ویلی شو چې د حقانی د شبکې د مالی چارو د سیاسي چارو یو ستر فعال مشر وو او د نوموړي وجل کېدل به یقینا په خپل د حقانی کورنۍ ته او د حقانی نیټورک ته نقصان ورسي. بل طرف ته په داسې یو مرموز حالت کې وجل کېدل
چا ته ګوته نیول کېدای شي چې چا به دا کار کړی ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې دننه اختلافونه او کله بهر نه څوک؟
از مطلب خیال کې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې دا ویل کېدلو چې په دې ورستیو کې د حکیم الله مسعود او د سراج حقانی ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې وي او حتی تر دې ویل کېدو چې حکیم الله به سراج حقانی یا د حقانی ډله د پاکستان د ځینې عناصرو سره په غلامۍ یا د هغوی لپاره په کار کولو توروله. زما په خیال کې هغو اشخاصو دا کار کولی هغوی ډېر په اسانۍ سره په قبایلي سیمو کې دا کار کولی شوی. بل طرف ته ویل کېږي چې د خورا ډېر زیاتې چندې هم را جمع کولې او د پاکستان افغاني طالبانو په منځ کې هم په ځینو مسایلو باندې ممکن چې د پیسو اختلاف یا په نورو اختلافاتو باندې اختلافات وو. خو زما په خیال په اسلام آباد کې چې وګورو افغان طالبان اکثره په اسلام آباد غوندې سیمو کې دا ډول څوک وجلی نه شي. زما په خیال دا وجل یو ډېر دقیق پلان شوی او د داسې کړیو لخوا پلان شوی وي چې هغه ډېر قوي کړی دي. د جهاد په دور کې ځینو کسانو سره شاید شخصي دښمنان هم لرلې. ځینې کسان د قومونو مشران د دوی د لرلو یا د دوی د وجې نه په دې وروستیو کې وجل شوي دي. ممکن داسې شخصي کسان هم وي چې وزیرستان کې په دوی باندې زور نه رسېدو خو د وزیرستان د سیمو نه چې باندې ولاړ شي دوی به یو عادي افغان په ډول باندې وي یا د عادي پاکستاني په ډول باندې. نو دا سم امکان شته ده چې پخواني مجاهدینو ته چې کوم بدی پاتې دي او پخوا وجلې کړي دي د هغوی له غچ یا انتقام له امله دلته دا وجل شوي وي. خو پخپله دا سوال به تر ډېره وخته پورې شاید پاتې وي چې نوموړی د چا لخوا وجل شو.
تاسو د خبریال سمی یوسف زی مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ورسره د نصیر الدین حقانی د وجنې پاړه کړی و.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو یو بل ریپورت اړخته. د خیبر پختونخوا حکومت اغری پوټین رد کړی چې تحریک طالبان پاکستان د اوسنی مشر ملا فضل الله سخر د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر او ترهګر پکړونو تورن مولانا صوفی محمد با لجیل خوشی شي. د وروستیو کې پاکستانی اخبارونو داسې رپورټونه خپاره کړي چې صوفی محمد په 500 کیسونو کې بری شوی او یوازې دوو کیسونو کې لا هم په جیل کې دي چې فیصله دغه په حق کې کېدل شي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت یو لوړ پوره چارواکي په رسنو کې هغه بیانونو تردید کړی دی چې صوبایي حکومت د غیر قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو لپاره پېښور جیل کې بندي د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد ته یو ځل بیا ذمہواری ورکوي. دا پختونخوا د سیاست وزیر او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي عمومي سکتر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا مولانا صوفی محمد په حق لا په رسنو کې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته، خو بیا هغه زیاته کړه چې صوبایي حکومت د وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو په حق کې دی او دغه د صوبایي حکومت نه بلکې د وفاقي حکومت ذمہواری ده.
دا خو موږ مخکې معافر کړی وغه ته چې تاسو د صوبایي حکومت تاسو فیسیلیټیټ کولی شي، خو اصل کار خو د وفاقي حکومت د ځکه چې معاهده کیږي خو د فیډرل ګورنمنت به کیږي نه، نو مین سټیک هولډر موږ یو، لیکن معاهده دا غي لازمی ده چې صوبایي حکومت ځان له معاهده کې دا غي اهمیت بنوي. صوفی محمد والے سره صرف دا میڈیا ذرائع خبرونه دي کی حقیقت نشته.
دا عوامي نشل پټه تیر صوبایي حکومت مولانا صوفی محمد په 2009 کې د ډیر اسماعیل خان زندان نه په دې غرس خوشی کړو چې هغه با پسواد کې د طالبانو سره د امن معاهده کولو کې لوی لاس ولري. خو بیا مولانا صوفی محمد هغه وخت په یو اولسي غونډه کې جمهوریت یو غیر اسلامي نظام او پاکستان کې عدالتي نظام غیر شرعي وبللو. پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبريال دلاور جان چې مولانا صوفی محمد سره ځانګړي مرکې هم کړې دي وایي چې صوفی محمد صحت اوس تمخ کې پشان نه دي او د دې په وینا هغه تیر حکومت کې امن راوستلو کې ناکامه شوی و.
هغه دغه چې کوم نن ناکام شوی دی، ایکسپیرینس هغه تجربه چې کوم نن هغه ناکام شوی ده، ځکه چې که تاسو وګورئ نو صوفی محمد صاحب او طالبانو په سوچ کې هم فرق ښکاري، هغوی دواړه په یو پیج باندې نه دي او دغې داسې ښکاري چې صوفی محمد صاحب خبره هلته دومره ډېره زیاته ارزېږي هم نه، نو زما نه خیال کېږي چې هغه بوس کې ادا کړی شي.
دا غیر قانونه ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد دا وخت د پېښور په جیل کې 14 مقدمو کې بندي دي چې تر اوسه پورې 15 مقدمو کې ضمانت منظور شوی دی. د قانوني چارو کارپو او ډان ورځپاڼې خبريال وسیم احمد شاه وایي چې مولانا صوفی محمد هغه تیر ځل د اف سي آر قانون لاندې بندي شو، خو دا ځل هغه باندې د ترخګرې په جرم کې مقدمي دي او دا هغه په نظر مولانا صوفی محمد دومره زر د دغه مقدمو نه نشي خلاصي دي.
مشکل دا ده چې دا ديار مس مقدمه دي چې 15 کې هغه بری شوی دي، په پېښور کې د جیل کې دنه د دې دا مقدمو سماعت کیږي او اته نور کیسونه دا غي دا اوس هم پاتې دي او هغه کې لکه تاریخونه کیږي لکه دی مقدمہ
لا پر سر آغا لکا وقت دا یادونه دا چې تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد پر رسنو کې هغه بیانونه تردید کړی دي چې دوی د اسلامي کالج په هنتون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان په بدل کې د مولانا صوفی محمد د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی وای په بمی چاودنو کې د سوځیدلو کسانو د علاج لپاره د جرمنی د حکومت په مرسته په پېښور، دیر، چترال او بنو کې روغتیایي مرکزونه جوړوي. نوموړي مشال ریډیو سره په یو مرکه کې دا هم وویل چې لری پرتو سیمو ته به د بیړنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره خواوشا 1500 ډاکټران ولیږي. د مشال ریډیو خبریال شوکت یوسفزی سره مرکه کړې ده، راځي چې ووریو.
ګورو چې دلته کې تاسو ته پته نه لس کال نه بم دماکی کیږي، نو د چکم د خلکو جسم وسوځي او داغي زیاتر چهره مسخ شي نو اغي دا پرابلم چې موږ سره داسې سنټر نو چې هغه موږ هغه سوسیدل خلک التویسو داغي علاج شروع شي داغي وجنه زیاتر خلک پمړ کېدل نو اوس موږ د دې کوشش کوو چې په څه طریقې چې موږ کم از کم یو بن سنټر په دې صبح کې جوړ کو او داسې بن سنټر چې کې ټول فیسیلیټیز وي موږ سره ډاکټر ستار سشته هغه فیسیلیټیز نو نو اوس د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې کوم دا تاسو جرمن دغه خبره کو داغي پمرسته باندې سلور بن سنټر یو په دیر کی چترال کے بنو کی پہ خبر کے دا بن سنٹر چدی دا کار پہ روان دے او غالباً 2014 پورے بن انشاء اللہ دا بن سنٹر پہ جوڑی شی نو آگے تو دا فائدہ ہوشی چی کم خلق و تدا سی قسم مشکل را پیش شی نو آگے تو بر وقت علاج ملاوی
تا سو نور خاص کر دا دماغو والے سر اولائی نارڈر والے سر شی نور اسپتال بینے دی آگے کی نور دا سی سا انتظامات شوی دی یا کوئی
کور جی یو وی بلڈنگ جوڑول آگے کیا خوب وقت لگی یو وی دن انٹرنل اسٹرکچر بہتر کول نو مونږ ټول زور پاغې لګول چې څه طریقې باندې دا سټرکچر جوړ کو بیا د ټول نام مهم شی زمونږ د پاره دا و چې کوم پیریفری دا دور دراز علاقې دي چې هغه هسپتالونو ته مونږ توجه ورکو نو آی کې د ډاکټرانو شارټیج وو آی کې د ټیکنیشین شارټیج وو عملی شارټیج وو اکوپمنٹس نو هغه مونږ لګیا وو اکوپمنٹس تقریبا پوره شو اوس چې د ډاکټرانو دغه شروع دی 1500 ډاکټران مونږ واغستل هغه ډاکټران مونږ تعیناتی شروع شو دغه انشاءالله دی هفته یو نیمه کې به پوره شي دې سره سره شپږ سو پنځه اویا نرسان منگا غستی دی دا به لیگل شروع کو دا مختلف ہاسپٹل تا کوشش مو دادے چې دا کوم لری ہسپتال نه دی لکه څنګه چترال کوستان تورغر ڈی خان لکی مرو دا ہسپتال نو منگ بہتر کو نو دخل کو لوڈ به کم شي په دې غټ ہسپتال نو
دا 1500 ډاکټران چې تاسو کوم نوی اغستی دی آیا دا مو په کنټریکټ اغستی دی
نه دا خو پبلک سرویس کمیشن کې ډیر ټایم لګي هغه کې موږ ډاکټرانو کمې نه شو پوره کوله موږ ور سره دا په کنټریکټ کې مخلو ور سره بیا دغه پوسټونه موږ دغه تم لیگو پبلک سرویس کمیشن تم لیگو بل اوس په دې موږ سوچ کوو چې آیا دا چې کوم موږ اغستی دی دا د اسمبلی ایکټ په تحت باندې ولې نه ریګولرایز کو خو دا ټول سیزونه زیر غور دي خو اصل ایشو دا ده چې موږ ډاکټران واخلو او دغه هسپتال نو ته ولیږو
تاسو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی مرکه اوریدله چې زموږ همکار ورسره د سوځیدلو کسانو د علاج لپاره د روغتیایي مرکزونو د جوړولو په اړه کړی و. د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
اوریدونکو راتلونکو خبرونه چې کوم داغه د کرخې په غاړه د پیښور په وخت ماسپخین 2 بجې به د خبرونه خبريږي. نننې خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي زمونږه میلمه دي. کتا سو لاغنه سپښتنه قبل غواړي نو په خبرونه کې نیخ پنیغه برخه غستل شي او د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم تاسو خپل پښتنې چې دی هغه مونږ ته را لېږل شي. اوس بلاړ شو یو بل ریپورت. افغان چارواکی وای چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې یو وفد به هم راتلونکي هفته کې جوړیدونکي اغلوی جرګې کې برخه واخلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتی تړون بحث کوي. چارواکي او سیډونکي د حزب اسلامي ډلې د فیصلې ته په ډیره درنه سترګه ګوري او دا د افغانستان په سیاسي بهیر کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د کابل نه دا رپورت اورو.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په دې جرګې کې د حزب اسلامي د یو پلاوي د ګډون خبره د وزیرانو شورا په ونیزه غونډه کې یاده کړه. د وزیرانو شورا د دارالانشا لخوا د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې د یاد کمیسون د دارالانشا رئیس صادق مدبر تیره ورځ د وزیرانو شورا ته ویلي چې د حزب اسلامي له وړاندې سره سم به د دې ګوند یو پلاوی هم په دې جرګې کې ګډون وکړي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی له جمهور رئیس حامد کرزي سره په وروستۍ کتنه کې دا وړاندیز کړی دی.
لکه څنګه چې د افغانستان ولس خبر دی د حزب اسلامي یو هیئت څو ورځې مخکې شغله ولسمشر سره ملاقات لرل او دوی د شپږ یا اووه نفرو پیشنهاد لست وړاندې کړی چې مشورتي لویه جرګه کې شرکت وکړي. کمیسیون د برگزارۍ هم هغه لست تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئت لخوا نه پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي فایز منل شوی.
تیرونی د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی کابل ته راغلی او له ولسمشر سربیره د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له څو احتمالي کاندیدانو سره هم وکتل. خاغلی امین دی پښتنې په ځواب کې چې آیا د وسلوال مخالفت ترڅنګ یو ډله کولای شي چې په جرګې کې چې د اساسي قانون له مخې جوړیږي ګډون وکړي او دا به قانوني ممانعت ونه لري. نوموړي وویل
دلتا خو یو یو خبره دی ولست رائے او نظر دی چې موږ په تکرار بوت تا او د افغانستان خلک ته ویل چې د افغانستان خلک تسلیم ونیسي چې د طالبان یو غړی یا د اسلامي حکمتیار صاحب دوستی او یا نور هغه کسان چې عملا د دولت سره مخالفت لري دوی تسلیم ونیسي چې د خلکو نمایندګي وکړي په جرګه کې، جرګه او کمیسیون سره مشکل نه لري.
که دا تړون لاسلیک شي نو دا به امریکا ته اجازه ورکړي چې له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې خپل یو شمېر عسکر پرېږدي.
مشال ریډیو تاسو ته یو ستاسو ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د ملیحه میرزاده نه بلند خبرونه وورو. د پاکستان کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې تر څو ډرون حملې نه وي درېدلې تر هغه پورې حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نشي بوتلی. د ګل پاورز د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د خطاب په وخت نوموړي ویل چې په 1 نومبر امریکایي ډرون حمله د امن مذاکراتو د ګډوډولو په مقصد شوې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې امنیتي چارواکو د طالبانو په وینا د حقاني شبکې مهم غړي نصیر الدین حقاني تیر ورځ شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د حقاني شبکې د مالی چارو مشر نصیر الدین حقاني د یکشنبه پښپنا معلوماتن لخوا په اسلام آباد کې وژل شو. د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې په بمی چاډونو یا نورو پیښو کې د سوځیدل شو زخمیانو د علاج په سہولتونو کې د کمی د پوره کولو لپاره دوی په پیښور ډیر چترال او بنو کې د جرمني د حکومت په مرسته د سلورو بند سنټرونو په کار لاس پوري کړی دي. چې اسمبلی د ګل پاورز یو قرارداد په اکثریت سره منزور کړ چې پکې د جماعت اسلامي ګوند د مشر سید منور حسن بیان په سخت ټکو کې غندل شوی چې پکې نو موري د وسوالو طالبانو سره په جنگ کې وژل شوی د پاکستان فوجي ستیرته شهیدان نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم کرفیو دوام لري. چارواکي وایي ولسته په سړکونو د تګ راتګ نه ډډه وکړي. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو کمیشن وایي ټاکل شوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي هم په دې جرګه کې ګډون وکړي. د دې کمیشن د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین مشال ریډیو ته ویلي لري چې د اسلامي حزب ټاکل شوی پلاوی به راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل امریکایي سیال جان کیری په هغه بیان باندې نیوکه کړي چې داسې اشاره ورکړې وي ګواکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د مجوزه تړون د اسلامي جمهوریت هیواد په شاشه وي دي. د ملیحه میرزاده نن لند خبرونه تاسو واوریدل. او اوس به وورو چې د پاکستان زنو کورنور وسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د بلدیتی انتخاباتو لپاره د سپریم کورټ نه د څلور میاشتو وخت اخیستی دی. او د دې نه وړاندې الیکشن کمیشن په موجوده صورتحال کې په ټول ملک کې د بلدیتی انتخاباتو کول نامکمله ګرځولی وو. د ادارې په وینا چې د دې سره سره سیاسي ګوندونو هم د بلدیتی ټول ټاکنو کولو بهاني لټولي او نه یې غوښتل چې دا ووټونه وشي. ادارې زیاتوي چې سیاستدانان دا باور ورکړي او په ذهن کې دا خبره کینی چې د بلدیتی ووټونو کولو له وجې به جمهوریت وده ترلاسه شي. ادارې مخکلي کې چې دا وخت د درې سبو له خوا درې متضاد بلدیاتي نظام جوړ کړی شوی دی. او د غرنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم په ډاګه کړی ده چې دوی به نوې بلدیاتي قانون ورکوي. ادارې اخیره کې تمه څرګندوي او وایي چې د الیکشن کمیشن له خوا وخت کې به سیاستدانان هم خپل تیاری وکړي او نور بهانې به نه لټوي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت آرټیکل 25A مطابق تعلیم لازمی کول لپاره د قانون سازه فیصله کړې ده چې د غرنګ د قانون تر لاندې به 15 کال عمر پورې ماشومان لپاره تعلیم لازمی شي. ادارې وایي ماشومان سکولونو ته لیږلو او اغوی ته سہولتونه ورکول لپاره تیر حکومتونو هم 25A خبره کوله، خو د ټولو سہولیاتو پوره کول لپاره حکومت ته 150 ارب روپۍ ضرورت وو او د دغې له وجې دغه اکټ د اسمبلی نه منظور نه شو. ادارې وایي تیر سکالو کې پېښور کې د 15 سکولونو جوړول تر اوسه پورې مکمل نه شو او دا د فند د کمی له وجې مکملېدونه پاتې دي. ادارې زیاتوي که صرف قانون سازی سره مسلې حل کېدې نو ډېرو مسلو په شان د تعلیم د بنیادي مسله به هم هواره شوې وه، خو له بده مرغه داسې کېږي نه، بلکې داسې ډېر قوانینو باندې عمل درآمد نه دی شوی. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت د قانون سازی لپاره خپل کوشونه وکړي او په دې عمل درآمد کولو لپاره کم وسایل پکار دي، په هغې هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د پخوانی وجل شوی ولسمشر جان اف کینیډي د تلین په مناسبت کریسچن ساينس مانیټر یو لیکنه خبره کړې چې په کراغلي د نړۍ هیوادونو باید د نوموړي د مذهبي ازادۍ پیغام ته ځیر شي. د لیکنې لمخې د پاکستان په څیر هیواد کې چې طالب وسلوالو یې ځانته نوې مشر ټاکلې، د مذهبي سختدریځۍ د له منځه وړلو غوره لار د کینیډي لخوا د ورکړل شوي پیغام په پام کې نیول دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکایان د روانې میاشت په 22مه نیټه د خپل وژل شوي ولسمشر 50م تلین لمانځي، د نوموړي د هغه مفکورې چې د ازادۍ په اړه یې وړاندې کړې ډېر څه ویل کېدای شي. په لیکنه کې د جان اف کینیډي هغه وینا راغستل شوې چې په 1968 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وه. نوموړي ویلي وو، موږ بهرنۍ نړۍ ته د بېلابېلو نظریو لکه آزاد کاروبار او د کمیونیزم ضد او د امریکا پلوی په حق کې خبرې کوو، خو ډېر لږ ځلې داسې شوي چې د مذهبي ازادۍ په اړه مو ورته خپل نظر وړاندې کړی وي. په لیکنه کې راغلي، د دې لپاره چې مذهب د مشکلې نه مشکلې پوښتنې ته ځواب ویلی شي، د بلیونونو انسانانو په ژوند کې یو ځانګړی مقام او ارزښت لري. لیکنه کاږي، هم مذهب دی چې په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواروي، او ځکه نو باید پرېښودی شي چې د نړۍ په هیوادونو کې په آزاده او سوله ییزه توګه وکارول شي. هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کوونکو افغانانو ته د امریکا د ویزو نه ملاوېدو مسله راپورته کړې ده. ورځپاڼه وایي، د امریکایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته د امریکا خارجه وزارت په دې ویلو سره چې د دوی ژوند ته خطر نشته، د امریکا ویزې نه ورکوي. خو ورځپاڼې د یو شمېر افغان ژباړونکو په حواله لیکلي چې امریکایي چارواکي د دوی زندګیو ته ورپېښ خطرونه له پامه غورځوي. د افغان ژباړونکي وایي، امریکا ورته ویزې په داسې حال کې نه ورکوي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دوی څخه د طالب وسلوالو د غچ اخیستو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼې پر دغه مسله د امریکا د کانګرس د یو غړي تولسی ګباډ غبرګون راغستې چې ویلي دي، افغان ژباړونکو ته د امریکا ویزو نه ورکول به په دې معنا وي چې موږ له دوی سره د درېدو خپلې کړې ژمنې شاته غورځولې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اسوسییټډ پریس د پاکستان او هند پر پوله پرتو د اغه کلو تصویر وړاندې کړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتو له کبله اغېزمنېږي. په دې کلو کې د ویرې له کبله خلک له کورونو د باندې نه وځي، او ځینې کورنۍ خود د سرحدي کلو له کورنو سره خپل ولي هم نه کوي، ځکه چې د دوی په خبره په دې کلو کې د مرګ هیڅ پته نه لګي. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
دا رښتیا دي چې د پاکستان او هند ترمنځ نښتې خپکوونکې وي، خو د دواړو هیوادونو پر پوله د دماله په کلي کې میشت تنویر احمد لپاره دا ډېر د پریشانۍ وړ دي. دا نښتې د تنویر احمد د واده هیلو ته تاوان رسوي. تنویر احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې یو څو ځایونو کې مرکې کړې دي، خو خلک ورته لور نه ورکوي. دی وایي، چاته چې مرکه کړې هغوی ورته وایي ته هر وخت وژل کېدای شي. شل کلن تنویر اوس فکر کوي چې کله پرېږدي. د اگست په میاشت کې چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند او پاکستان پوځیانو ترمنځ نښتې وشوې، نو د اکتوبر په وروستیو کې ډېرې توندې شوې. په دې نښته کې اته هندي پوځیان او یو سرحدي ساتونکی ووژل شول. د پاکستان خواته 15 سرتیري او شپږ ولسی وګړي ووژل شول. دا نښته په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ هغه وه. هندیان وایي دوی خپله دفاع کوي چې پاکستاني وسلوال د دوی تر واک لاندې کشمیر ته ورداخل نشي. پاکستان وایي سرتیری په سختۍ پر دې حکم عمل کوي چې ډز به یوازې هغه وخت کوي چې ورباندې ډزې وشي. پاکستان پر هند دا تور هم پوری کوي چې د ملکی وګړو پر سیمو یې ډزې کړې دي. د کشمیر په سر د پاکستان او هند دوه جګړې شوې دي. هند پر پاکستان تور پوری کوي چې یاغیان روزي او وسلې ورکوي چې کشمیر آزاد کاندي، او یا یې له پاکستان سره ورګډ کړي، خو پاکستان له دې تورونو انکاري دی. پاکستان یوازې دا مني چې په اخلاقي او ډیپلوماټیکه توګه د هغو یاغیانو ملاتړ کوي. پاکستان وایي د اکتوبر له 18 تر 15 هند د دوی پر خاوره 8500 راکټونه ورولې دي، او د وړو وسلو شاوخوا 40000 دوره ډزې کړې دي. دا ډزې د تنویر احمد پر کلی هم شوې دي. هندي چارواکي دا ډول شمیرې خو نه ورکوي، خو وایي له هغې خوا چې ډزې وشي نو سم برابر ځواب ورکوي. د پاکستان پوځ د اسوسییټډ پریس اژانس خبریالان په سیالکوټ کې هم له پولیس سره نږدې کلي ته بیولې ول. هلته یو اوسیدونکي نذیر احمد د خبریالانو ته ویلي دي چې یوه شپه د ډزو له کبله ویښ شو. ماشومان یې واخیستل او د محفوظ ځای په لټون یې منډې پیل کړې چې خپل یو ګاونډی یې ولید. یوې چرې د دې ګاونډي نس شلولی و. اژانس زیاتوي، د دې ویرې له کبله کورنۍ اکثر له پولې لرې په نورو کلیو کې خپلوانو کره ځي. خپل بچي کورونو کې دننه ساتي، او د جومات پر ځای په کور کې دننه لمونځ کوي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې تر اوسه راتلونکي صدارتي یا د ولسمشرۍ ټاکنو ته له 1.5 لک څخه ډیرو خلکو ځانونه د وټ اچولو لپاره رجسټرډ کړي دي. کتونکي دا شمېره ډیره کمه ګڼي، خو د انتخاباتو د کمیشن چارواکي بیا وایي دوی د امنیتي مشکلاتو باوجود خپل هدف ترلاسه کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې د نوملیکنې لپاره مرکزونه او د ګرځنده ډلو کاری دوره د نومبر په 10 نیټه پای ته رسیدلې. خو د ځون په کچه به د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې دوه دوه او په نورو ولایتونو کې به یو مرکز د 2014 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټې پورې فعال وي. په ننګرهار کې هم د ولسوالیو په کچه د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي. د دغه ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل د نومبر په 11 نیټه مشال راډیو ته وویل چې د نوملیکنې په بهیر کې خپل ټاکلي هدف ته رسیدلی دي. دی وایي
ټولټال په ننګرهار ولایت کې 1,05,000 نه اضافه کسانو ثبتنامه شو، چې په دې کې 10% چې هغه ښځینه وو. نو دغه 1,05,000 په ننګرهار ولایت کې د نوملیکنه موږ ته داسې ښیي هغه کوم هدف چې زموږ هغه ترلاسه کړي.
ډاکټر اجمل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ننګرهار په څیر په یو ګڼمیشته ولایت کې یا د نوملیکنه ناکافي نه ګڼي وویل.
دا چې عمومي پروسه نه وه، یوازې هغه کسان چې نوی په دغه ټاکنو کې 13 کلنې عمر پوره کاو یا هغه کسانو چې کارتونه په تیر دورو کې اخیستل لیکن ورکشي وي وته نه، یا هغه کسان چې په تیر دورو کې کارتونه نو ترلاسه کړي، یا هغه مهاجر چې نوی ستانه شوی وو. دا یوازې دغه کسان چې ما ذکر کړ د دې لپاره وازه فکر کوم چې هغه کم ټارګټ چې موږ تعین کړی او دام ترلاسه کړی دی.
ډاکټر اجمل وړاندې وایي د ننګرهار په سلورو ولسوالۍ کې د نوملیکنې ګرځنده ډلې په سمه توګه نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي.
بعض ولسوالۍ کې موږ ونش کولای چې سیار ټیمونه فعال کړو. په دغه کې نوملیکنه یو څه ټکنې وه، لکه شیرزاد، سارا، چپرهار او بټي کوټ، داسې ولسوالۍ دي چې هغه کې موږ یو څه مشکلات درلودل.
ځینې کتونکي وایي چې که د نام نه ستونزه حل نشي، ښایي د 2014 کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ټول خلک ګډون ونه کړي. خود ننګرهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي که په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د نوملیکنې د بهیر په څیر د امنیتي ادارو مرسته له ځانه سره ولري، نو راتلونکي ټاکنې به هم په ښه توګه ترسره شي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو قبایلی سیمو ته د فارټو سیکریټریټ پر مختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام په مرسته د خیبر ایجنسی په لواړګي سیمه کې د غونډې ایجنسی په کچ د یوت فوټبال ټورنمنت سرته رسیدلې، چې د فائنل لوبه یې جان ننګرهار فوټبال ټیم ګټلې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام په مرسته د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب د سوري لاندې د خیبر جنسۍ په لوړګي سیمه کې د غونډي جنسۍ په کچ د یوت فوټبال ټورنمنټ سرته ورسېد. په دې ټورنمنټ کې څه د پاسه څلوېښت فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه، خو د فاینل لوبه د لنډ کوتل یونایټډ فوټبال ټیم او جان ننګرهار فوټبال ټیم ترمنځ ولوبېد. او جان ننګرهار فوټبال ټیم د غلوبه په 3-0 ګولونو باندې وګټله. د فاینل د غلوبه د کتو د پاره په زرګونه خلک راغلي وو. د دغه فاینل میچ په محل د جان ننګرهار فوټبال ټیم یو لوبغاړي شمیم خان خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
را خیبر سپورټ کمیټه ولا دا ډیر غټ تاونه ټول لنډی کوتل فوټبال سره کنه چې درې چلو ټیمونو کې ټورنمنت سره تا ورسول، او دا قریبا چې دوه میاشتې ټورنمنت چلې پوه شو دومره خسته او چلې دومره مخکې موږ دا ټورنمنت نو زله.
د فاینل دغه میچ په وخت د خیبر سپورټس کلب یا عہدیدار ابراهیم خان په لوړګي کې د یو سټیډیم جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل
سټیډیم ډیر غټ کمای دی را سره، او موږ دا انتظامیه بلکې گورنر ته دا اپیل کړو مونگا حق دا مونگ دا سمرا تماشای چی مونگ سر نن دا نن دا دی، او بلکی هر وقت مونگ سر ای کنا اگوی شوق دا یعنی شوق دا ایس قیمت نشتا، او یا سٹیڈیم یا سپورٹس کمپلیکس فکار دا چرا لرا یکا او جوڑ یکا.
دا غیمیشتا دا فاتا اولمپیک اسوسییشن جنرل سیکٹری شاہد شینواری هم را غلی وو، او کلمو چی دا دغی سیمی دا خلکو دا سٹیڈیم دا غختن ورطا وران دکڑا، نو دوی وو ویل چی دا فاتا پا کچمو دا یو انٹرنیشنل سٹیڈیم د جوړولو بندوبست کړی دی، او دلته په لوړګي کې به هم د یو سټیډیم جوړولو د پاره ګامونه پورته کړم.
د ځوانانو لپاره د یو ایجنسی د پاره نه، د فاټا د ځوانانو لپاره د انټرنیشنل سپورټس سټانډرډ کمپلیکس وی هغه الله تعالی وکړو چې هغه په شاکس کې په هیتبا سره نږدې پیښور سره پروجیکټ سټیډیم منظور کړو، او ان شاء الله په دې والا کې هم د ګراوند د پاره مور سره تیارې ما دوی یو کمیټي جوړه کی ما دلته مخکې مویل دي دوی یو کمیټي جوړه کی چې کوم ځای کې دوی ته سره کاوټي اغور سره هغه ځای کې زپ مخکې ما.
د خیبر سپورټس کلب او د داران وویل چې په دې ټورنمنت کې کومو فوټبال ټیمونو برخه اخیستې و، نو هغوی ته به د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام لخوا د لوبو سامانونه هم ورکړل شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو، او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي، او اوس د خبرونه په اخره کې 19 پروګرام د ځوانانو غږ اورو. د خبرونه اسرار العالم مومن جوړه کړې ده، نو راځي چې وویرو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پارا مونگا د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کو
د سوانانو کا خبرونه کی لا اسرار العالم محمد سرا
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د ډی کام په څنګه کې د قبایلي سیمو په سطح لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکي د مومند ایجنسی طاهر خان سره مرکه لرو. د باجوړ ایجنسی د یوسف آباد د کون کوټولنی یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټی په هلو ځلو با خبر شي. د خبرونې په پیل کې د محمد جنسی له طاهر خان سره مرکه لرو. طاهر خان چې کورنۍ یې ډېره غریبه ده او تر د پنځم جمعات پورې یې له زده کړو سره سره په هوټل کې د یو مزدور په حیث کار کړی او اوس هم یو مزدور دی او د آبادۍ د جوړولو لپاره خریدونکي بلاکونه جوړوي. خو د دې هر څه باوجود نوموړي د قبایلي سیمو په کچه د ډی کام یا کاروباري زده کړو د دولسم په امتحان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی. طاهر خان د غلنۍ په کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز سرکاري کالج کې زده کړې کړي. نوموړی وایي غریبۍ او بې وسۍ تر دې دمه د تعلیم په لار کې د دمخه نه ده نیولې.
ما په هوټل کې کار کوم، هغه وخت کې مله دېرش ورځ راکوله، بیا دویم څلورم پنځم د سیمه په هوټل کار کوم، بیا چې لږ نغه شوم بیا دغه تر جاړنې شروع کړلې، بیا شپږم بوم اتم د سیمه د شکار نه دم سکلې چې ما په جړې نه کړې.
د ډی کام ټولې دولس سوه نمبرې دي چې طاهر خان پکې نه سوه او پنځلس نمبرې ترلاسه کړې دي.
ما د نن تاریخ خبرې پلان یې وروي دي په نړۍ راځي مجدار مغرب دي او زه بزن له بوزان ته بوچ کوم. دا اوس موجوده ټیکنه چې دي کوم کنه د روزي نه مخکې موږ په مارچ اپریل کې موږ ایګزام شوې کنه او د اپریل او د روزي پورې ما مسلسل دیلو کله 13000 روپۍ موږ ګټلې دي. د پاره ما چې په دغه وکم ده دا داخله په کوم او کتابونه څنګه پیدا کوم دا ټیکنه چې له مثالې او د بیا کوم دا کار.
طاهر خان وايي کته هم د هغه شبه کوچ د انجینرینګ پر لور لاړ شي خو دومره وس یې نه درلود چې دغه خرچې برداشت کړي. خورده په خبره هغه اوس غواړي چې په خپلو کشرانو وروڼو ښې زده کړې وکړي. له طاهر خان څخه چې موږ له وپوښتل چې راتلونکي لپاره څه پلان لري، نو نوموړي وویل که څه هم هغه غواړي چې د کاروباري زده کړو په دې میدان کې خپلې زده کړې جاري وساتي، خو د ده په خبره پلار یې اوس کمزوری دی او کور کې څوک د ګټې وټې هم نه لري. نو که حکومت د ده مرسته ونه کړه نو کېدای شي چې دا د تعلیم پر پریښودو مجبور شي.
دلته موږ کور کېم چې حالات همداسې دي چې غربت د وجې سبب نه شي ویلی، که حکومت طرفه څه ونه کړي بیا خو نه شم ویلی، کېدای شي ویې پرېږدو.
دا و د محمد جنسی طاهر خان چې په ټوله فاټا کې یې د کاروباري زده کړو په دولسم امتحان یا ډی کام کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. خو نوموړی وایي اوس ویریږي چې د غربت له وجې به خپلو زده کړو ته دوام ورنه کړي. نو دارنګ نوموړی غوښتنه کوي چې حکومت ته د ده مرسته وکړي. د باجوړ جنسی د یوسف آباد سیمې ځوانانو د خار کالج د کوونکو په خپل سیمه کې د یوسف آباد د کوونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي په نامه د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی. د دې تنظیم جوړونکي وایي د دوی سیمه له کلونو راهیسې بدمنې ځپلې، چې نه خو د هیواد د بندوبستي سیمو په څیر حکومتي انتظامیه سکولونه کالجونه او یونیورسټۍ لري او نه هم سیاسي ډانچه لري. نو دوی وایي همدغه وجه ده چې دوی دغه تنظیم جوړ کړی چې مخه یې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ، صفایي او تر ټولو مهمه خبره ده چې په ماشومانو کې د ټوپک خلاف نفرت پیدا کول دي. په باجوړ کې د یوسف آباد زده کوونکو ټولنې جوړونکي عمر حیات د خپل تنظیم د اهدافو په اړه مشال اډو ته صدا سوایي.
مطلب اطمینان دی یا غریب خلق دی دی پر مفت ٹیوشن بندوبست منگا کرے بل دې خبره لیکم دا او په دې کې کې زمونږ په بابا د کوڅو د دې روډونو صفایي دا مطلب هغه صفایي خیال ساتل دي او د دې کې کې مطلب مدرسې دي جمعهونه دي هغه صفایي خیال ساتل دي او بل اهم خبره دا چې دا هغه موږ په بابا کې مطلب په بابا سوسایټي دیر پر موږ ارنج کړی دا چې په دې خلکو کې اویرنس راشي کوم ایجان ایجوکیټډ کسان دي کوم ایجوکیټډ کسان دي کوم ماشومان دي مشران دي کسان دي ټول کې اویرنس راشي. نو موږ یو څو کارونه کړي چې د مدرسو صفایي کوڅو صفایي د نهلو صفایي او د دې دغه لپاره موږ مطلب پنډي دیوانان دي د هغوی د بچو خیال ساتل د هغوی د بچو د کپړو د صفایي خیال ساتل د هغوی د نور د شان په کې ډېر مختلف زموږ میشنز دي.
له عمر حیات څخه مو چې کله پوښتل چې د یوسف آباد د زده کوونکو د دغه ټولنې د جوړولو پر لور ستاسو خیال څرنګه راغی، نو هغه ویل چې په ټولنیزو زده کړو یا سوشیالوجی کې د شپاړسم ډیګری ترلاسه کولو وروسته هغه ته دا خیال لاغې چې په خپل وروسته پاتې سیمه باجوړ کې د ټولنې د بهتری لپاره کار شروع کړي. نو همدغه وجه وه چې د شاوخوا نورو 500 ځوانانو په مرسته دغه تنظیم جوړ کړو.
اصل خبر دا ما په خپل باندې زما سوشل ایمنو زما په خپل ذهن کې دا خبر را لچې دا خلک زمونږ د اسپابا د خلک چې نه دي سوشل شي او نه دي اسپابا خلک بلکې کومنګ ګورو نو پټول باجوړ لپاره مونږ چې مونږ دی یو غړی نه جوړ شو ما په خپل سوشل جی کې نه ما چې زه یو غړی نه جوړ شم دي ما شومان د لپاره نو ان شاء الله دی به خبر شي مطلب خطر ته باندې شي ایجوکیټډ بشي دا خلک کني مطلب کوډ اپ کنډکټ نه خبر شي دا او مطلب ایتیکیټس نه خبر شي دا مجلسو د آداب نه خبر شي یو بس نه پاس انټریکشن څنګه کول دي په اترو باندې نو مطلب دین موږ چې خبر شو دین ته باندې زما د همیشه نو څه پاسې نه مو د دې هغه مطلب مشروالي مو کړ او زه ودرې د مدي کار ته ان شاء الله ځکه خبر تر کوي سره وان دي
د باجوړ جن سید د ځکونکو د یا سازمان جنرال سیکریټری جاوید صاحب وای چې د دوی تنظیم یوازې د یوسف آباد لپاره نه دی بلکې غواړي چې له وخت رده سره سره د خپل کار ساحه د باجوړ جنسي اته وړ تحصیلون ته وغځوي.
زمونږ په قبایلو کې اوس کوم کال تر دې ار تل ټوپه تر هغه ستې چې دا په یو چل ذهن د خلکو د ذهن نه وځي دا سوچ او که د ټوپه په ځای باندې قلم او کتاب مونږ هر بچی لا په لاس کې ورکړو تر وته پورې مونږ چې کوم څه ضرورت یې نو هغه مونږ خپل جب نه چانده کوو خپل ملګري او ان شاء الله امید لرو چې زمونږ کوم کار چې دی نو دا به خلک وکړو چې زمونږ ته مالی تعاون ښه په اخلاص او مینه سره وځي.
د تنظیم مرستیال سیکرټری امیر الرحمن هم له مشال ډو سره خبرې کړي. نو موړ وایي
هر یو کس کې دې ټکا لکه په سپورټ کې زموږ څخه دې شرکت وکړي نو د دې لپاره ان شاء الله ولزم موږ دا قدم اوچت کړی دی او دې ته ان شاء الله موږ کامیابی وو دا به موږ کامیابی طرف ته راځو.
د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي یو غړی عبید الله وایي د اختر وروسته بعد دوی تنظیم د سیمې لمالدار خلکو څخه پیسې اخلي چې دا رنګ خپل کارونه لا پسې توند کړی.
دوسرے دن خپل یو پریکټیکل کال وو صفائی اصل کې صفائی د صحت د باندې او طالب د باندې که طالب بالغان باندې موږ دا ورکو نو موږ چې لګو سو نو سبا لګا روزه د کن خیر سخت نه بعد بل کړو دا به تاسو د سرکاري کسو سره دا بلاو بشو.
غفار توپان چې د زکون کور د غټولنې غړو ته د کار لپاره د خپل دفتر ټلیفون او غاړي استعمالولو اجازه ورکړي هغه هم له مشالې دو سره خبرې کړي.
یو راځي ټیوشن نن زده درکو گاڑی ضرورت دی هر قسم تاسو ته ضرورت دی او دا کار اکثر دې جوړ دون کار دی او ډیرو وزنی کار دی او دای وایي اسپابات خبره نه ان شاء الله کې د دې اسپابات نه شروعات او سودا ټول باجوړ کې به دا پروګرام رواني دي.
تاسو وردل چې په باجوړ ایجنسی کې د خار کالج د کونکو د یوسف آباد د کونکو ټولنې یا یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي په نامه سازمان جوړ کړي چې مخې په سیمه کې د تعلیم پرمختګ د سیمې صفائی او تر ټولو مهمه خبره دا چې له وسلو څخه نفرت پیدا کول دي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیب خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه؟
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.